کورنۍ د لمر او بیتریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنیو ته یې د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې د رڼا نی ماران لړمانا نی
وایي. بې رڼا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمند دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلدرې د اوسیدونکي او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوي دي او ویجاړ شوي دي. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټرۍ نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټرۍ یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې لمر لګېږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلی نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان په عمل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله د رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابره شي او ځنې ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغه جو کیمپونو ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دېشمې د شپې ناوخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان ښودلي دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیاره نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وایي چې د شاوخوا 10 ورځو په تیریدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وایي چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلي، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکی او د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخت زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلي. ورته ویشل شوي خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته له منځه تللي دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی، کم یو نه دی غورځېدلی. نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي. نو خیمې ورکړي دي، خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. خلک ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده، شکېدلې ده، چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویشت او مکمل ختمېږي که نه. نو دغه مشکلاتونه ډېر دي ورور، د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړه شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاکو اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا مستد راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، خو اما لا تر اوسه پورې هغې سره کومه مرسته کومک لا نه ده شوې. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال له خبرې کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپلو کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکي زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. پلټنې عملیات پای ته رسیدلی، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او له 3600 ډېر ټپیان شوي، دغه شان کابو 2000 کورونه یې هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو اوس هم ورزو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټولې پولې او حدود مات کړي دي. هغه تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ییز ثبات یې ګواښلی دی. صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان و بلل او ویل چې دوی د حماس لخوا یرغمل شوي خلک له پامه غورځوي، خو هغه ژمنه وکړه چې دوحه به په غزه کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې او بشري هڅې جاري وساتي. د لومړي وزیر د څرګندولو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر دینی دانون ویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت ته راولي. اسرائیل د سه شنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل. د حماس غړي چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربان په اړه بحث کوي. قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. د تېرې شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تېرې شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دینی دانون وویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د همغه وخت بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري او ریدونکو دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. د پای راپور اخلو هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولی دی. زموږ همکار له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپلو مینهوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ د دې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت د اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر 10 په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشت دا خبر راغله چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کې یا عکس دی واخلي نو باندې اساس یې مشت نور اجازه نه راکې یا او هم نور مش کولای چې مخ ته لاړ شو نو کولای چې تم سي نو اوس موږ د ډیره هدا پر موضوعات چورنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکی کلتورونه چې وپرا ما او باندې کوم ټلیفون جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سي آیت موږ نه د بلوت دي چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم روانه ودرې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه نو پرسول چې زه د تمثيل تر غلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به ورخه کې په لاته بند سره باندې کار کې د مور په لا او وښتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو د محدودونکو اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com تی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه لطاف سره. آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشه د آزادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په آزادۍ میلمه کې داسې یو کس میلمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابیل کارونه تجربه کړي دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریښی بیا بل ته تللی. خو دا چې څنګه یې په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې یې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالی و، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډېره ورو او ځوانانو ته یې توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله راسره دی، د خوست کې اوسمهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانې مخکې څه کارونه کړي دي او په ټولې کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو. ستړی مشي قدرت الله، مننه چې وخت پرېښوده او پروګرام کې راسره ګډون کوي. له تاسې په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترام مات دي، هیله چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به برتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه هم کراته وایس؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له بلاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوشزاد پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځۍ ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځۍ ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس سوه، له هغې سره مې خپل سفینام وکړه. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځۍ وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځی د چرته لوستی؟ مالته خوست کې په خپله ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ کې، البته په خپل کلي کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه وه، اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجرا په خپل کلي کې، د خپل کلي په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوی یم. له هغې وروسته بیا دا زما رشتې متفاوتې دي، ښه زه بیا وروسته په دې باندې بحث کوم درته. نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده، زما نه خوښېده، هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځۍ ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بېرته بیا راغلم، دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره هم نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوستی وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شومه. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي، شوخي وي، نو استادانو سره لږ لږ ښکلتیا، خبرې اترې، جنجال، نو هغه دغسې وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر درېیمې نمرې، هغه ما تر ډېره وخت ورسره نه منله، هغه اسناد مې ډېر وروسته راتلل. نو درېیمه نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون، فزیک، کیمیا او بیولوژي دې کې مخم. خو یو
ارمان میخانیک ول د ټول به د پیاده زده کول.
نو استاد ته چې له ما پرچه خوښته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره ښه وه چې هلته زیات مضامین نه وو که نه، پښتو د ژبه پښتو فارسی او المانی ژبه او د ترڅنګ عملی کار وو د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مضامین نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مضامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کېږي مثلا تاریخ جغرافیا مدني زده کړه حرفه او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجوده نه وي نو د څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسه او استاد ته به مې
کتابونه د کم موزیک قدرت الله جان اول نمبر او کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ د پیدا سره دبال بندل کتابونه راکړي وو دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو چې بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په ځی کې ما خپل وستلی و دغه کنه تاسو سخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینې ستونزې مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کال پاتې شو درس د قرآن ستونزې په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه بیخي زیاته وه بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم به خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه او زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله
نقل
مکوی بیا دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه حروف هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده بېخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه نه ویل کله کله خو به مو کیمره کچ ټول یو ځای کښېنې د پرچا
چا یعنې موس همدا پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه
دغه وخت کې دغه یو الماني ژبه کې وه دې کښې به مو نقل کولو نورو یې دغسې خاص اجازه نه راکوله بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله ځکه زه خو هلته خوست کښې لالیا کوم د لالیې ستونزې مشکلات به ما له ادارې سره زیات شریکول که نه په افغانستان کښې داسې یو بته درته چې چاته یو ستونزه مشکل ورښایې که نه یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کښې بل د بل چا حق خوري که نه نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه یا به یې که جوړه وه هم د دوی به یو هدف وو مطلب وو زما به یو هدف وو مطلب وو
د الماني ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
والله څه درته وایم دغسې کم کم خو ذهن زور راولم شاید ځینې حروف یې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کښې پاتې شوی دی او یو دوه درې ټکې کم دغسې پاتې وي نور خو هغه وخت کښې علاقهم نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو او الماني ژبه اوس هم په خوست کښې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کښې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې د لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کښې وافر کړه او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات وو حروف یو ډول وي که نه دغه لپه باتور یې خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او اواز یې بل ډول وو لکه ا با څ د ګ ه یود که نه نو دا به زموږ لپاره بېخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کښې د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی که نه نو په یو سمستر کښې موږ صرف د الفبا توري زده کړل
نه نو ځکه چې یوازې دا به خوست نه وو چې الماني ژبه په کښې مکتب کښې تدریسېدلی یا داسې میخانیکي ښوونځي کښې په کابل کښې یو ښوونځی وو د الماني لیسې په نوم باندې او په دې کښې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کښې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کښې هلته هم الماني که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کښې بیا پوهنتون کښې دې څه ویلې
سول انجینری خو د رشتہ چې واز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری وایو هنر وو مندرې کله تقریبا زپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یا لسم او څور لسم چې وو سول انجینری وکړ ته پی سي دي پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو غیر پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ولسمه پرې شوم مخ خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما سره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسمه میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شوزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شوزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمادګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سافتینام وکړل سافتینام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفټر را هیڅ کورس مې تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې د غټه د شزاید پوهنتون اردو ادبیاتو ته کنډکټ شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه وه نو راغلم په امیر پوهنتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علومو څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شاوخوا همدا حقوق او سیاسي علومو
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خپل وړ مثلا سری بسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناشته ولاړه د هغوی سره ګرځېدل نو خوانده ولکه یې ډېره راکوله چې تر څو دغه برخه ولوستم او ولوارم نو هغه چې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه چې کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او درېیم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما آمادګۍ خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خواري پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون اوس زده کړې د ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې راکول فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې خو دوه رشتې دي تاسې کومه ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه قضا او څارنوالي وه او یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وه زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه څارنه باړه وي خو په روسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلل چې مثلا تاسو د ځان لپاره رشته انتخاب کړئ په عموم کې په شوزاید پوهنتون کې په مخ کې به په عموم کې د حقوق نه فارغ شو نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضا او څارنوالي کې به یې هم کولی شو او اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په روسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت له طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پوهنتونې د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وي او درې کاله درس نم شاته پاتې شوې بیا پوهنتون ته مو چې کلم ته نه ورکوو په هغه وخت کې مې څه ستونزې وي که مشکل نه وي کولی شئ دغه ستونزې سره شریکې کړئ مالي ستونزې وي چې کورنۍ باید په مالي لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیزې ستونزې وي څه ډول ستونزې وي چې ستا د تحصیل مخه یې نیوله
زما پلار وو دغه ټول کور مسؤلیت تقریبا ورته غاړه وته وو نو زه اتم نام سین ته ورسېدم نو اتم او نام سین کې طبیعي دغه خبره د سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پایشات یې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچني ورونه چې هغې باندې زړه نه کېدل چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي زما پلار یوازې وو د خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کوله خو هغه زما نفس او ضمیر نه منل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشري
مشکلاتو ده
د کور مشري
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نه مې ځرنه کېدو هیله و امید دغه وچا ټول درسونه وایي ښه درسونه وایي نو که زه په تکلیف شم نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه می وکړل مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دومره یو څه انداز مې وکړ چې ما زه پوتې کوېدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه نو بېرته بیا راغلم درس مې پیل کړل هغې وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بېرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په ایستلو زما هیله او خواهشات بېخي لوړ شوي وي ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ ولاړو زما د فانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرېوي چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو سر کې لاړم د هغوی بې عزې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګاروي بېرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات سره لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزه فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښین به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی وو
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان وو چې زما زه هم زما یو بلانډیوالو سره شریک وو زه زما ورځ دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان وو بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بېخي زیات وو نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځه لس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما ایران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان وو هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې راشي بیا ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې م اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مې خو کارونه مې بېخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې تخلص م قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړه بیا د فانتون وا خو لاړم استاذ ته ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شومه هلته مې استاذي کوله مضامین تدریسول تر یو وخته استاذ وم بیا رسنیز ډګر ته راووتمه دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه په خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سر ته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغسې کار ده چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل مې کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینو علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړي دي ستاسې په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې ښی وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغې کې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغسې ده چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی، د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زویه ته باید د پوهنځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي، خو نه، د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي، که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځ ته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، ته خبریال ته اړتیا د ضرورت، ته هر برخه خپل مینوال لري، خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړې دي، په هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري، نو که ته چېرته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي، خو بدبختي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته، خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارامه احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې ارامه احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورباندې کېږي یو اندازه.
په د دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې دا ډېره مهمه ده، د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده، اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما، ماته د میاشتې یو $50 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې د چا سره کار کوي هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور خطاب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېدل. شاید ځینې وي، استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت هم دغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند اړوند کورونه چې دي ځان ته یو ترتیب برابر کړم. ما مخکې خبره وکړه چې که یو $50 ما ته د میاشتې مراشي زه په دې باندې قناعت کوم، زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپله کاروبار جوړ کړم، برابر یې کړم تر څو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم. او هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم، ځان ته رخصتي واخلم، زړه مې وي کار کوم، زړه مې وي کار نه کوم. نو د خلکو سره چې کار کوي هغه خو له تا نه کار غواړي، د کار په بدل کې تا نه معاشته کوي. نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډېر سخت دی چې د بل لاس لاندې کوي. او یوه بله مشوره چې ډېره مهمه ده، هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي، عواید یې په نشتو حساب دي.
بالکل، دومره کارونه به چې کړي یو ښایسته خاطره یا تجربه شریکه کړه چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه، لکه یو فیلډ نه بل ته سویچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې مخې کې پاتې وای، دا خو سید سور نه نیسي. بس یو خاطره یو تجربه کوي.
خاطرې خو افغانستان د ټولو خاطرې دي. کنه یو ورځ کورس کې ناست وم، نو ما زه دغه استاد مې ملګری و انډیوال مې راپورته کړې چې ژورنالیزم باندې یو خاطره ووایم چې په جمهوریت کې درباندې تېره وي. کنه نو هغه وخت کې زما سترګې راډکې شوې جمهوریت کې، خو نو دغسې یو چیښې خاطرې ډېرې کمې پیدا کړې. بیا په دغسې فیلډ کې لکه زه چې ما په چې په کې کار کوله، ځکه هلته اتمان بام 14 او مرګ شو بله ښه بدې خاطرې وي. خو یو داسې خاطره چې زه راغلم تازه رسنیز دکتر کې مې کار پیل کړ، نو دلته ځینې مثلا دغسې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ، نو هغې ته دا ممکنه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني. ښه، نو زموږ یو انډیوال وو، هغې ته مکې په لاس ورغله، خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته. نو دته د لیدې غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کښېنه، کومنټري وکړه. دغه د کرکټ لوبه وه، نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه، خو دا چې کله ما ته کښېنستو نو ډېر احساساتي شو. نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه، نو ووایم خو سوا په دې باندې پوهېږي که نه. نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله، نو دی په احساساتو کې وایي چې بال په لوب روان دی. دغه داګ موږ ځمکې ته وایو، ښه، او بېخي سیمه ییزه لهجه ده. او بیټسمین شاټ والا او بال په ټوګ راون بېخي زه یم ډېر وارخطا کړم، بېخي زیات وخندل. په رسنیز ډګر کې زه نه وایم راغلم، زما لپاره بېخي دغه خاطره ډېره جالبه وه. نور خو ژوند ټول خاطرې دی تېر شوی دی. خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره ووایم، زه کوم فیلډ کې وسخته یم، دا فیلډ زما دپاره خوندور دی، خوښېږي مې، غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم. له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس ارمان نه راځي.
ډېر ښه ده، ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي، یو برخه پرېږدي او چې ارمان یې ونه کړي، دا ډېره ښه ده. ځکه چې که تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي، ځکه تللی ده. مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه، وخت پرېښود، خبرې دې وکړي.